السلامو علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فبراير د میاشتې 25 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی دوکان ولسمشر وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي. په ټانګ کې نامعلومو استوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیلې مشر وژلی دی او د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي او دا چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نن سهار وختي په یوه ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې روسي ځواکونه د ده په وینا درواغ وایي چې ګواکې ملکي ځایونه یې هدف نه دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف پر شاوخوا سیمو خپلې حملې زیاتې کړي، زلنسکی زیاته کړه چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې حملو ته مخامخ دی.
سم رانکو مې زخیشایم نشو درژاو ناودینسی.
نن سهار موږ په یوازې ځان د خپل هیواد ساتنه کوو. د پرون په څیر نن هم د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځواکونه موږ له لرې ویني. آیا پرونی بندیزونو روسیه قانع کړی سوه؟ موږ په خپله فضا کې اورو او پر مځکه ګورو چې دا کافي نه ول. زلنسکی زیاته کړې چې پر هیواد یې د روسیې په یرغل کې تر اوسه 138 ملکي او پوځي وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې پر روسیې د نوو بندیزونو اعلان وکړ او ویل چې نور اقدامات ته هم تیار دي. بلخوا بیا اروپایي ټولنې او برتانیې هم پر روسیې او د هغه هیواد پر مالي ادارو د لا زیاتو بندیزونو ژمنه کړې ده. مسکو د زلنسکي د سرګرمونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو پرون ولسمشر ولادمیر پوتین په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره کتلي او ورسره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتر نن په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د انرژي او کاروبار په میدانونو کې پر خپلمنځي همکاري خبرې کړې او په سویلي آسیا کې پر روانو حالاتو بحث کړی دي. بیان زیاتوي چې په ملاقات کې د افغانستان پر وزم خبرې سوي او عمران خان یو ځل بیا په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د بشري ناورین پر هوارولو ټینګار کړی دی. د خبر پرخه په ټانک نه معلومه سوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیله مشر وژلې دي. د ټانک پولیس ثاني مشر ګلولي نن مشال رډیو ته ویل چې پر ملک فضل الرحمن باندې پر ماشام شاوخوا شپږ بجې ها وخت په ټانک بازار کې برید شوی چې نوموړی خپل کور ته پر لارو. د ملک فضل الرحمن د کورنۍ غړو مشال رډیو ته ویل چې هغه له هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه درلوده. پر نوموړی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له تیرې سمودې راهیسې په وزیرستانونو کې په هدفي بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې ځایي وګړي اندېښمن کړي دي. وزیرستانیان له حکومته غوښتنه کوي چې د دغو بریدونو مخه دې ونیسي. بلخوا پولیس وایي هڅه کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، خو بیا هم دا ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لارې له پرون راهیسې تړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پرون د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شول او 13 نور ټپیان شول. وژل شوي او ژوبل کسان د کندهار میرویس روغتون ته رسول شوي دي. په کندهار کې د پولیس د سیمه ییز مرکز یو ویاند آصف حکیمي پرون ناوخت مشال راډیو ته وویل چې جګړه تر هغه وروسته پیل شوه کله چې پاکستاني ځواکونو شیرو اوبه سیمه کې وادي افغان وګړي په ډز وویشت او مړی کړ. د طالبان ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې رومبۍ ډزې پاکستانی ځواکونه وکړي. پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنگلاديش بیټینګ کوي او تر دې دمه په ټاکل سوو 50 اوورونو کې 306 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به د افغانستان کرکټ لوبډله بیټینګ کوي. د کرکټ د درو یو ورځنیو او دوه شل ورځو لوبو سیالۍ د بنگلاديش په چټوګرام او ډاکا کې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. وزیر اعظم عمران خان پرون مسکو کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ملاقات کړی. د عمران خان دا سفر تر ډیره په یوکرین د روس ته یرغل تر سوري لاندې راغلی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په یو جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې عمران خان او ولادمیر پوتین په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته له دې چې ځواکونه یې پر اوکراین حمله پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوې وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کېږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تید پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین یې د اوکراین پاړه په خپل ذهن کې لري. د همدار رسول د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بې ثباتون کې جګړې کرک وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژۍ وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کېږي چې د افغانستان له درکه د دوو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډې کې شوه.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم لوستلې او لیدلې شي. دا چې تاسو واوریدل په یوکرین کې جنگ روان دی او خلک له یو شمېر سنځو سره مخ دي، په ځینو سیمو کې چې توغندي لګیدلی یا د جنگ یاره ده، د افغانستان او پاکستان پښتانه هم اوسیږي. په دغه پښتنو کې د سواد ډاکټر فیروز شاه هم دی چې په ظفروج ښار کې ژوند کوي. هغه د پېښې له پلوه د کینسر ډاکټر دی او په دولتي پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کوونکو ته درس ورکوي. د مشال ریډیو همکار نجیب عامر له نوموړي سره تفصیلي خبرې کړي او په سر کې پوښتلي دي چې هغه په کوم ښار کې دی او هلته وضعیت څنګه دی.
زه د زاپاروژې په زاپاروژې کې اوسم. دا د زاپاروژې چې دا د یوکراین په جنوب کې ده. د دې بارډر چې دی دین هغه د دین پر پیتروفسک سره ده، د خیرسون سره ده، دغه شاند دغه د بیا خمندر دی وسر، او ملاقی چې جنگ دی ور باندې نو دا دانسک ته او لوګانسک سوبی دی.
ډاکټر صاحب، کیا په کیف کې یا په زفروجا کې یا لوهانس کې یا ډونیتس کې یا نور خارونو کې چې روس پلو خلک دی، دوی آرام ژوند لري کنه؟ ګینه د یوکرين د حکومت له خوا دوی تر فشار لاندې وو.
هیڅوک د فشار لاندې نشته. دا یوکرين ده، دا یورپي ملک ده، د هر یو سره د خپل وطن پورا واک لري. هر سره یوازې نه پرزیدنت، نه اوکرانیان او نه روسیان، هر یو سره دا اختیار لري چې دا اساسي قانون مطابق په دې وطن کې ووسی.
صحیح.
دا وو ټول حقوق چې دی هغه غوته معلوم دغه دی د میسر دی.
صحیح.
او کله هم چا دا تنه زه په خپل پروسه خبرې کوم، خو زه چا دا نه مجبور کړم ته نه دی چې ته په دغه کې په یوکرين کې خبرې کوو پروسه کې مکو. دا سي په دې علاقو کې چې کم یو په شرق کې او په یو کې لکه په جنوب کې چې کم یو ملک دغه دی د ایالتونو دی، دا روسی ژبه خلک دي.
صحیح.
دا غو سکولونه دا غو خبرې هغه ټول په روسی کې خبرې کوي، او چا دا په ژوند کې نه دی ویلي چې ته مانه دی اوریدلی چې ته روسی یې.
صحیح.
ته د روسی خبرې مکو.
صحیح. ډاکټر صاحب، د روسی له خوا د عملیاتو اعلان وروسته په زفروجا کې، په کیف کې، په اوډیسا کې، په نورو سیمو کې تاسو معلومات څه دي؟ څه تغیرات لیدل کیږي؟ یو تخ یو خو حکومت لخوا مارشال لا اعلان شو، د دې علاوه عام خلک څومره د مشکلاتو سره مخامخ دي، تاسو څه وینئ یا ساوري؟
نو هغه ځایونه په کوم ځای باندې چې جنگ روان دی، امیر صاحب هغه په دغه کې دی، په تکلیف کې دی، ځکه چې په هغه باندې دی بالستیک راکټ چې دی هغه پر اچولی، جازونه چې دی هغه راځي او بمباریانې کوي، پیاده په وجه چې دی نه غره زی په خارونو کې درنواتو کوشش کړی دی
صحیح
خو د هغې د وجه نه خلک چې دی په هر یو ځای کې چې جنگ نوی شروع کیږي دومره غټ جنگ یو نه یو علاقایي د یو منطقي جنگ هغه نه او د ټول وطن جنگ نو په هغه جنگ کې حتما خلک چې عام خلک چې هغه باندې یو اثر کوي
صحیح په یوکرین کې چې کوم پښتانه اوسېږي د افغانستان او د پاکستان پښتانه چې دی دوی دلته د ډېرو کلونو نه میشتي دوی سوای تاسو د دوی په نمائندګۍ موږ ته سویل شي دوی په دغه سخت وخت کې چې په یوکرین باندې راغې دوی سوای د دوی نظر سره
امیر صاحب منګه پښتانه یو پښتن یو خبره کوي یو مطلب لګنه وای چې په کم تالی کې خورې پاغه کې ګن کول نه پکې منګه د دې داس مکه چې د دې منګله کارونه راکړلې زمنګ بچول تعلیمونه ورکړي منګله هم تعلیمونه والا د تحصیل او دارا کړی منګله رزق خدای راکړي خدای داس مکه را لراکړي او ټول هغه پښتانه او هغه افغانان چې کوم یو دي کده کوزی پښتون خو دی او کده بری پښتون خو دی ما ته ډیرو کسانو دغه وکړه د نور خارون نو د دې نه ټلیفون نو وکړو ډیر په دې خبره باندې دغه خفه دی او په دې باندې غوسه ښکاره کړه
صحیح
چې منګه زمنګ ضرورت هم دی او زمنګ ضرورت نه نه منګ به هم د دې وطن نه چې دا زمنګ دویم وطن دی اول وطن زمنګ هلته کې پاتې دی او په دویم کې منګ یو نه دی نه منګ دفاع کوو خو ورته د خپل ژوند د اخیرانی د وینې قطرې پورې
ډاکټر صاحب عملاً خلکو ته د ورځې مشکلات سو د دې حالاتو دراتګ نه پس ایا ایرپورټونه خلاص دي یا د ریل سټیشنونو سه حال دی په بازار کې سودا پیدا کیږي خوراکي توکي ملاويږي
نه لړم بازار ته د هغه ځنه مې سودا وکړه هر یو شیشته قیمت نه دي تیر شوی قیمت یې څنګه و ماغه شاندې
صحیح
دا مشال ریډیو دا
دا خیبر پختونخوا پټان کې پرون وسوالو د جنوبی وزیرستان مسجد مشچی خیل قبیله مشر ملک فضل رحمان وژلې یو ځای پولیس چارواکي ګولولی نن مشال ریډیو تویل چې د ملک فضل رحمان د وژنې د پیښې اف آی آر درج شوې دي تر اوسه د حمله ذمہواری چا نه ده قبول کړې تفصیل اشتیاق مسجد په دې رپورت کې راکوي
د ټانک محله حبیب قصاب کې 13 ورځې ماشوم مالش پیش باجه نه پیژاندلې وسلاولې په دازونو د سویلي وزیرستان مچی خیل قبیله چیف ملک فضل رحمان وجلای دی د دغه پیشه په باراکښې د ټانک تانه ایس ایچ او ګلولی مشال ریډیو ته وویل
دا یو کوم شام دې مکن خلک منجو باندې لګیاو دا کور فائد نه وتل او په بیسولې یو ګولې اسلامي که څه یو د دې چې کډوا وای کنه دغه مخونن نه جلا جلا وکیا په یار شو ویل به کې دا معلوم دا اداري سلی دا ان شاء الله پته به ونه دی دي کوشش کوم ان شاء الله الله به کامیابی کوي
د ملک فضل رحمان د خاندان یو غړی حمزه ماسید ویای چې نا پیژاندلې وسلا ولې ملک فضل رحمان وجلای دی او د دوی د خاندان د چا سره هم دښمنی نشتا
ملک فضل رحمان چې د منستر پیر هو د جنوبی وزیرستان ته سلتي ارزه کړلی اوس په نه تعلق وو پیر اسوال ماشوم دای دی خپل کورته راون ون او سکیم پټانک بازار کې محل حبیب کا صابول کا نامعلوم مکاسونه و وښتا زخمی او سی اسپیټال ته راځو په حق ورا سی دو ملک فضل رحمان د چا سره حالیا د خاندان د چا سره هیڅ قسم دښمنی نه و
پټانک شه د ماسید مچی خیل قبیله چیف ملک دی وجلو ذمہواری لیا چا هم مانلې نه دو د راونه میاج 22 فبراير بنه هم د ټانک جندولا سیمه سر کلیک شه امن کمیټي مشر نصر الله هم د بامی برید په 14 کې وجل شوای وو او د دغه بامی برید ذمہواری لري چې هم نه دو مانلې اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د صدارتي اورډیننس پیکا قانون پر ضد احتجاج لړۍ روانه ده او پرون خبریالانو نه یوازې د بلوچستان اسمبلی نه واک اوټ کړی بلکې دغه اورډیننس یې د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه په مرسته په های کورټ کې هم چیلنج کړی دی تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
ترمزګر چې کله د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټی سپیکر سردار بابر مساخیل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا د اسمبلی د کاروایي څخه واک اوټ وسو او دوی د اسمبلی په لویه دروازه کې د احتجاج په توګه ناسته وکړه او غوښتنه کوله چې په دې وروستۍ کې چې کوم صدارتي آرډیننس د الکترونیک میډیا د جرمونو د مخنیوي په اړه راغلی دی هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه چې د دې قانون مخه په هیواد کې د حکومت په ضد خبریالانو ږغ خاموشه کول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مرکزی مرستیال مشر او په کوټه کې د ډان ورځپاڼې خبریال سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې په دې قانون کې ویل شوي دي چې هیڅوک د فوج او عدلیه په ضد خبره نشي کولای، لیکن د دې اصل مقصد هغه خلکو ته سزاګانې ورکول دي څوک چې د حکومت پر پالیسیانو باندې نیوکې کوي.
په پاکستان کې څومره ګرانې شوې دي، هر شی ګران دي کنه، او خلک دې دا خبره کوي د دوی خلاف خبره کوي، دوی پالیسیان چې دوی کې تنقید کوي غوندې خلک ته توجه دي، خپل کوم چې پالیسیان دي ناکام پالیسیان دي یا کوم چې پرامیس کړو په دغه خپل الیکشن مهم کې هغه نه دي پوره شوي، نو هغه دا غواړي چې اوس چې خلک چې دي په دې کې ګډ شي کنه، او د دوی توجه چې دي چې کوم مسایل دي هغه باندې ولتر شي. نن چې دي وګوره د سیول سوسایټي پولیټیکل پارټیز جرنلسټان هیومن رائټس اگر چې دي د دوی خلاف چې دي جدوجہد اعلان کړی دي.
بل غاړې ته د دې خبریالانو سره د یوال لپاره د حزب اختلاف د اسمبلی غړي هم راغلي او د پیکا په نامه د دې قانون په ضد په احتجاج کې برخه واخیستله. دوی وویل چې د دې قانون په ضد به دوی په اسمبلی کې هم یو قرارداد وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیر راته وویل چې د پیکا قانون د هیواد د اساسي قانون په ضد دی.
چې یو سړی که څوک شکایت وکړي چې دا خبره وکړه نو اف آی ای هغه سړی پورته کولی شي او بیا شپږ میاشتې به دی ناست وي په جیل کې، ضمانت به نه کیږي. نو دا یو تور قانون دی. د دې قانون پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سخته غندنه کوي او بیا دا قانون د یو آرډیننس په تور راوستای چې پارلمنت موجود دی، سینټ ستا، قومي اسمبلی ستا، دا به په قومي اسمبلی کې پاسې دی، دا به په سینټ کې پاسې دی، دا هو مختبر اتلی. خو نن ایوان صدر په یو فیکټری په یو کارخانه بدل شوی دی د آرډیننس د غیر قانوني قوانینو.
پر دې مهال په بلوچستان حکومت کې شامل د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې دوی به د خبریالانو سره د یووالي په خاطر هر ځای وژه په وژه ولاړ وي او په هیواد کې به د دې قانون د ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي. بلغاړي ته د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې پر غوښتنه باندې بلوچستان بار کونسل لخوا دغه قانون تیر ورځ په بلوچستان هایي کورټ کې هم چیلنج شوی دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې پاکستان بار کونسل غړي منیر کاکړ اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې د پیکا په نامه دغه قانون یو تور قانون دی او بل دا چې د قومي اسمبلی په موجودګۍ کې صدارتي آرډیننس راوړل خپل د عین په ضد کار دی.
دی اداري نمائنده هم زه ما خلاف څه خبره نه کوي یا به د منیسټر خلاف خبره نه کوي یا به د بل خبره کوي. بیا که صدارت وی اداري ولې د مقدس دغه جوړی سي چې پر دا دوه ادارو په څوک نه غایش. دنیا کې چې کوم ممالک دا وخت موجود دي په هغه ممالک کې خبره درته کوم چې هغه ادارې د خپل ډومین مطابق خپل کردار ادا کوي پر هغه باندې څوک نه غایش. لیکن دا خې ادارې کې د چیري د خپل عدود د قیود د دوی تجاوز کوي، کاغه عدلیه یې، کاغه فوج یې، کاغه اگزیکټیو یې، کاغه وکلای، کاغه صحافیان یې، نو هغه چې دی هغه زه مقدمه نه ګڼم. یعنی کانسټیټیوشن چې دی هغه زه ماتوم زه هغه مقدمه نه ګڼم، لیکن د ادارې متعلق څوک آیي دا څوک دا به مقدمه وي.
هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د خبریالانو د مرکزی اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا لاله مخه دغه قانون په های کورټ کې چیلنج شوی دی او دوی ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مینن الله نه یوازې حکومت ته نوټیس جاری کړی وو، بلکې دا یې هم ویلی وو چې د کیس د فیصلې تر راتلو پورې دی حکومت یو قسم د دې قانون لاندې نه نیسي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د فروری په 6 نیټه د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا راوړی وو. په کوم کې چې ویل شوی دی چې پر حکومتي ادارې چې کوم کسان نیوکې کوي دا غو نه یوازې ضمانت نسی کېدلی بلکې په شپږ میاشت کې به عدالت دغه د کیس فیصله کوي او که پر چا د غلط خبر د چلولو جرم ثابت سو نو هغه ته به 15 کاله جیل او د 10 لک روپۍ جرمانې سزا هم ورکول کیږي.
په خیبر ضلع کې د ماینینګ او منرلز یعنی د معدنیاتو کاروبار کوونکي شکایت کوي چې په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د معدنیاتو د راویستو په لایسنسونو او لیزونو په ترلاسه کولو کې ورته حکومت مشکلات پیدا کړي دي او د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي چې د ورسره کاروبار په ټپه ولاړ دی او په سلګونو مزدورانو ورسره بیروزګار دي. د خیبر د معدنیاتو محکمې چارواکي بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د لایسنسونو او لیزونو ورکولو طریقه د بندوبستی ضلعو نه جدا ده او د دې کاروبار کوونکي به لومړی ځینی شرطونه پوره کوي او بیا به د کار اجازت ورکول شي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دورستو حکومت په قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په غیر قانوني توګه راوستو باندې بندیز لګولای. د قانون او معدنیاتو صوبایي محکمې ویلي چې هلته څوک هم دا کاروبار کوي نو لومړی به د صوبایي حکومت د معدنیاتو محکمې نه اجازتنامه اخلي او د دې قوانین او شرطونه به عملي کوي. خو بیا د خیبر ضلع د ماینینګ او منرلز یعنی د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي چې دوی د دغه کاروبار قانوني تقاضي پوره کړي خو د دې باوجود ورته حکومتي ادارې مشکلات پیدا کوي. په خیبر کې د معدنیاتو د کاروبار کوونکو اتحادیه مشر اصغر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې د کویلی او نور معدنیاتو راوستو لپاره ورته کمرشل بارود نه ورکول کیږي او لایسنسونه او لیزونه هم ورته په اسانه نه ملاویږي.
پتیرا کې تقریبا 150 ماینونه نه زیاتی او 35 ورکړل دي موږ سره 40 لیزونه لیزو ته ګران شوی دی. نو په دا کې په سوونو مزدوران دي خو چونکه من ډپارټمنټ کې اپلای کوي دی لیز د لپاره نو تا کم سے کم ٹائم چې رہے په دا تقریبا 6-7 مہینے نه زیات کال پورې پکې لګي او وجہ دار چې آلته چې کم نه ډېر ټایم د ناخلي مشکلات ته پیدا کوي.
د خیبر ضلع د معدنیاتو محکمې اسسټنټ ډایرکټر سادات اورکزی وایي چې موږ هڅه کوو چې د کمرشل بارودو اجازتنامو اخیستو کې هم د کاروباري خلکو سره مرسته وکړو او لایسنس او لیز طریقې هم ورته اسان کړو خو دې لپاره به دوی ځینې شرطونه پوره کوي.
له ایکسپلوسیو حواله سره دا چونکې ریلیټ کوي د اډمنستریشن او د هغې ادارو سره نو هغه هم خپله کاروایی روانه کړې ده چې دې ته کوم لایسنسز دي د ایکسپلوسیو ریلیټډ هغه هم ورته جاری کړی شي. په صوبې نورو ضلعو کې چې کوم لیز یا د لایسنس طریقه کار دی هغه ډایرکټ دی خو دلته مونږ د دې خلکو رای اخستو دپاره کیس کنسرن ډی سی ته استو اجلاسی عام دپاره چې کله په دې اجلاسی عام کې د متعلقه علاقو خلک په یو پیج باندې شي هغه میجورټي یو لیز هولډر سره په اعتماد کې شي چې یاره د لیز یا د لایسنس مودې خلکو ته یا دی اپلیکنټ ته ورکو نو هغه نه پس د لوکل کم اډمنستریشن دی هغه ورته انوسی جاری کی.
پرمختیایی ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه ټنه سوپ سټون ماربل کویله او بیا په یو لوی مقدار کې کاپر کرومایټ ګرینایټ ګیس تیل او داسې نور قدرتي وسایلو ذخایر موجود دي. د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي که سهولتونه ورکړل شي او دا معدنیات راوباسي نو ځایي ولس ته به د روزګار په شکل کې او حکومت ته به د محصولاتو په شکل کې ډېرې ګټې ورسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ. پا په داسې حال کې چې کابل د طالبانو په واک کې دی، پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیت وضع په خرابېدو ده او بېلابېلو سختریزو ډلو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې. د باجوړ په سالارزو کې د ځایي ملا په مشرۍ جرګې په سیمه کې د موسیقۍ په محفلونو بندیزونه عملي کړي دي، خو د جرګې مشر وایي دا کار یې د سیمې د دود دستور سره سم کړی او څوک په زوره له موسیقۍ نه نه منع کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره سه باندې یوه لسیزه کې د پختونخوا په مختلفو سیمو کې د موسیقۍ په سلګونه دوکانونه په بمونو الوزول شوي او سندرغاړي د بریدونو لاندې راغلي دي. نور معلومات شاهین بنیرې راکوي.
د بجوړ د سلارزو تحصیل په مولانو کلی کې د سیمې خلکو د یو ځایي مولا په مشرۍ په جرګه کې پریکړه کړې ده چې په سیمه کې بعد د موسیقۍ محفلونه نه جوړیږي او نه به دغلته له بهره سندرغاړي او موسیقاران راځي. د جرګې مشر او د کلي د جماعت امام مولانا هدایت الله بیگا په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په زور څوک له موسیقۍ نه منع کوي او دغه پریکړه د سیمې د دود دستور سره سمه کړې ده. نوموړی وایي جرګې دغه فیصله وروسته لاغې وکړه چې په کلي کې مړی شوي وو خلک غمرازۍ له راتلل او خواته په بل سیمه کې د موسیقۍ محفل نه روانو.
اغه واد چې لکه مخکنم چې دا د تورېز جوړې وځه او څه دې ډېر بار نه دمان رالو دا څه وایي نه دا د تخاله په تاسو هغه نه دغول راځلو دې غاړه د تورې نه کوي چې دې باندې کړه چې خلک چې څنګه دا چې خبره وي چې خبره راځي نو یوه چې اصلي له هغه مقابله کتوله په ثاني سره جوړه ده نه چې په مقابله نه کا دا هغه نه دي کنه دا نه دي په کانو په دې باندې نه کړي په هغه خلکو چې دغه څه وایي نه کړه چې څنګه دا چې د فرګار په اړه څه دې نه کا غم مقابل له تسلیوانی ته ښکار یو دغه څنګه وو نو نه کړی چې دا سره خپل تابع ده د تر دې چې په تاسو باندې جوړ نه کړی ګر چې پابند نه یا باندې دا څه 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 کوي.
دا په داسې حال کې دا چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او بېلابېلو سختدریزو ډلو خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. په باجوړ کې خبریال فضل الرحمن وایي چې وسلوال بریدونه هم کیږي او په کلتوري هلو ځلو هم د بندیزونو لړۍ دوام لري.
دماکیم کیږي دلته چې کوم د ملټری فورس دي پاغه باندې هم دماکی کیږي هغه هم پکې کوم د شهیدان کیږي. عام ولس تم چې کوم د ډیر زیات لوی ستونزې او ترس پیدا شوې دي. د خلکو ته چې کوم د بته د پار کال دا ډیر زیات سیوا شوې دي. د افغانستان د سقوط له پښې کوم د دغه ټایپ خلکو ته یو حوصله ملو شوې ده. دا خو د زمانو نه مودو نه چې کوم د په دې وطن کې کله وطن کیږي نو دغه ډولین هم پکې کیږي دغه تن هم پکې خلک یې زلمي اوس په دې قسم زمون چې کوم د کلچر برخې دي په دې باندې حمله شو او په دې باندې بندیزونه لګي. دا د تندروي نه خېدي چې دلته کوم دی مذهبي شي د پسند خلک کوم دی را لګي او زمونږ په ثقافت باندې گزارونه کوي.
په دغه اړه مو د سیمې د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د ضلعي انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د سلارزو د مذهبي او ولسی مشرانو سره په تماس کې دي او چاته به اجازه ورنکې چې واک په خپل لاس کې واخلي. دا یادونه وردا چې په باجوړ او وړوند سیمو کې د کلیو د نمونو بدلولو لړۍ هم روانه ده او ځینې تاریخي نمونه د مذهب یا کلتور په نوم بدل کړل شوې دي. د سلارزو د مولانو کلی نوم په خوا د ډمانو کلی وو خو دا اوس بدل کړل شوې دي ځکه چې د سیمې ولست پرې ځان خنخ کاری ده. په دغه اړه لیکوال او په ملکنډ کې د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې د سیمې د کلتوري جوړښتونو بدلولو لپاره شعوري هڅې روانې دي چې باید مخه ونیول شي.
د دغه واقعي بل اله دغه چې د کوم چې په باجوړ کې شوې ده په سالرزو کې چې یو د کلی نوم بدل شوې ده. د دغه کلی نوم چې څنګه ده ډمانو کلی نو دا په 400 پړنګ کې هم یو کلی دی او زما په خیال چې هغه اوس هم دی هغه نوم د دې بخپل یو پس منظر یې په کار نه و چې دا بدل شوی وي او بل نوم ورته کې خودلې شوی وي. بل خبره الته کې جرګه کېدل یا د کلی جرګه کېدل د موسیقۍ په پروګرامونو یا چې کوم ایونټس کېږي لوی پاره باندې پابندي لګول نو دا هم یو ناوړه عمل دی. دا موږ غندنه کوو کدا سې سب کیسه شوی وي نو دا غي لاري چاري ټاکل پکار دي.
دا یادونه وردا چې په تیرو 15 کلونو کې د سوات او پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو د موسیقۍ دوکانونه اړنګ کړل شوې دي او هنرمندان د بریدونو د لاندې راغلي دي چې د ډیرو ذمہواری پاکستانی طالبانو منلې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې اوښوې لنډ خبرونه له اماچا ازمینه.
اوکران یو لسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای روسي ځواکونه ملکی سیمې په نشه کوي او دا چې هیواد په یوازې ځان د روسي د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نسار وختي په یو ویډیو نا کې تور پوری کړ چې روسي ځواکونه د په ونا دروغ وای چې ګواکې ملکی ځایونه هدف نه دي. نوموړي وویل د روسي په يرغل کې تر اوسه یو سل او دیرش ملکی او پوځي وګړي وژل شوي او څه باندې 300 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرم په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی او سره یې پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتر نن په خبرسي بانک ویل شوي چې دواړه مشران د انرژي او کاروبار په میدانونو کې پر خپلمنځي همکاري خبرې وکړي. د خبر شنقا په ټانک کې نامعلومو سوالو د جنډو وزیرستان د مسجد مچکیت قبیلې مشر وژلی دي. د ټانک پولیس تانې مشر ګلولي نن مشال رډیو ته وویل چې پر ملک فضل الرحمن باندې پرون ماښام شاوخوا 6:00 بجې هغه وخت په ټانک بازار کې برید شوی چې نوموړی خپل کور ته پر لاره و. د پاکستان وبخشي د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لارې له پرون راهیسې تړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پرون د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. ووژل شوي او ژوبل کسان د کندهار میرویس روغتون ته رسول شوي دي. او د افغانستان او بنګلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه د بنګلاديش په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنګلاديش لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 50 اورونو کې 306 منډې جوړ کړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان له تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. او بلخوا د پاکستان کرکټ سوپر لیګ اووم پړاو سیالي ولاړ کې نن اسلام آباد یونایټډ له کوټه ګلیډیټرز لوبډلې سره سیالي کوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې همچا اعظمي درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. په پاکستان کې انټرنیټ کاروونکي خزي د مختلفو زورونو سره مخامخ دي چې لامل یې د دوی د بیان ازادي کمیږي. حکومت د دغو زورونو د درولو لپاره د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړي خو د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وایي چې په قانون عمل نه کیږي. د بشیر ګواخ جوړې اخکړې خبرونه مشال آنلاین کې په همدې موضوع بحث شوه دي. راځي چې واورو
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
په پاکستان کې پر انټرنیټ زورونی یا هراسمنت د ډیرو خلکو لپاره سرخوګي جوړ کړي. په ځنګل ډول خزي ډیرې په تکلیف یو لدی عمل د زړه خبرې نشي کولای چې په دې توګه د بیان ازادي تروړل کیږي. زه بشیر ګواخم او نن په دې اړه په مشال آنلاین خبرونه کې بحث لرو. هیله ده چې تر پای را سره ووسئ. د ایر وای نیوز ټلویزیون خبریاله غریدا فاروقی د ټولنیزو رسنیو پر ویب سایټ ټویټر 1.3 میلیونه فالوورز لري. له دومره ډیر شهرت لوجې پر ټویټر د هغې ډیرې پوسټونه ډیر ځله شریکیږي او خلک پرې تبصرې هم ډیرې کوي. په دې تبصرو کې هغې ته بدې خبرې هم شاملې وي. پر انټرنیټ دا زورونې خو تیر کال یو وخت دومره ډیرې شوې چې د غریدی فاروقی په خلاف ترند وچلید. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راسپړل شوی و او په مسلکي هغې نیوکې شوې وې. نوموړی مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف سپکې سپورې وایي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خود هغه په خبره په اوس محل کې آن وزیرانو بدو خبرو ته مخه کړی ده.
جو خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ ہے، آن لائن
دا خزینہ خبریالانو چې کوم آن لائن زورول دي او چې کوم آن لائن تشدد دي، دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. د حکومت خپل خلق او چارواکي د خزو په آن لائن زورونو کې ککړ دي، د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم سو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فیډرلي ادارې ایف آئی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپله په دې شیانو کې لاس ولري، بیا نو د قوانینو جوړولو څه فایده؟ اسې د خولې د همدردي او غندنې خو ډېرې دي چې وایي موږ د رسنیو د ازادۍ پلویان یو او د خبریالانو ملګري یو،
ازادي کې ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
اوریدونکو، ملګرو ملتونو د جنوري په میاشت کې په خبره کړي یو ریپورت کې ویلي چې پر انټرنیټ خزینه خبرالانې ډېرې زورول کیږي. د دې ادارې په وینا د دې زورونو له امله د ښځو خبرالانو کار لا نور پسې سختیږي او ژوند یې تریخیږي. په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت، کلتوري محدودیتونو او پوځي عملیاتو له امله له پخوا راهیسې اسانه کار نه دی. د قبایلي سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وژل شوي هم دي، خو له دغه ځایه راضیه مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال رډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړي غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منې نه شي.
موږ کاو ګوري پاکستان کې د میډیا حال کمزور ګوري، پاک هم چکمه فیمیل دی، صرف فیمیل ریلیٹڈ چکمه ایشوز دی، فیمیل ریلیٹڈ چکمه خبرې دی، هغه حدا پر محدود دی. هغه بچر ته هم د پاکستان په بجټ باندې چرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغه خبرې موږ نه اورو، ځکه چې هغه ته موقع نه ملو کېږي. زه چې کله مکه ته راغلی وم، اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چکم کارونه دی هغه می کول، نو ډیره زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډیر عجیبه شانتي کمنټس بکیدل. په هغه ټایم کې چونکی ماته د سایبر کرائم پته نه و چې پاکستان کې سایبر کرائم چکم دی ادمرا ایکټیو دی یا ادمرا ښه کار کوي، نو ډیر زیات په ټایم کې کریټیسیزم وو. اوس چونکی موږ ته پته ده چې زموږ سره سایبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کی یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سایبر کرائم ته ایسس کولای شئ. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم قصي تاسو جرمانه کولای هم شئ او هغه کېد هم دی. نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حواله سره ټول خلک اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیره زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکي وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای که خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وي، نو دوی به ونه شکړي چې د هغو خزو غږ راپورته کړي چې ډیری خلک په اړه نه غږیږي.
موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی، پر هغه کې دا شرط چې دی دغه سه په ویریس فیلډز کې چې دی دغه د پر ډېر مشکلات دي، لکه د شپې ډیوټي دوی نه سکولې، د شپې رپورټینګ نه سکولې، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې انت هراسمنت دغه ډېر زیات دغه ستا، یا پر رپورټینګ کې چې دی د خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی د پاره سم مسلې جوړي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ. زه بشیر گواهیم او په مشال آنلاین خبرونه کې پر انټرنیټ د خزو زورول کېدو په اړه بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو، یوازې خبرلانې نه دي چې پر انټرنیټ زورول کېږي، د بشري حقوقو فعالان هم د دا رقم ستونزو سره مخامخ دي.
مونا نصیر پر انټرنیټ د خپل دغو ترخو تجربو په اړه وای.
سو مدمخ کې ما یو تصویر ورکړو ځکه چې په بورکی باندې د پښتون خزا او په بورکی باندې دا بحث چلی دو چې پښتني خزه صرف بورکا چي. نو ما یو تصویر ورکړو هغه ما په کلی کې خپلوخ کېو او ما ټیکری اچولو او ما صرف دا ویلو چې بورکا صرف خزانه چي دلته دلته خزه ټیکری ما چي. دلته خزه په هر کار لذی پټو تزی وا میخی ګوري پټی کی کار کوي لرګی راوړي او بر راوړي. نو بورکا چدا نو هغه لا یو ډیر مشکل لباس دی. نو خیر هغه باندې ما ته ډیر زیات بد رټ ویلی شو چې کینسر خونه دی بورکا او ته چې نو ته دا مطلب ډیر زیاتې کنزلې اور بدې خبرې راته پہ وکړلې شوې. نو که داسې څه محاضره وي یا داسې څه ډیبیټ وي یا داسې څه بحث وي چې ته ښځو سړو سره ته اګری کې اور هغې خبره منې نو بیا خو ټیک ده. خو که ته په هغې باندې سوال اوچتی چې نو بیا چې دی نو په تا باندې کنزل وینا بد رټ هر څه به ستا په هغې دغه باندې ستا په بحث باندې راځي.
مونا نصیر ستاسو په فکر دا قسمه زورونې د ښځو د بیان ازادي ستاسو په نظر نه تروړي؟
جی بالکل. داسې زما ډېرې ملګري دي چې هغوی نه خپل تصویر لګوي او که تصویر لګوي نو داسې خبره به نه کوي چې هغې کې به هغې باندې به خلک په تنقید شروع کړي. مطلب بالکل دا بحث او مباحثه نه کول غواړي. البته چې زو کم نما ته وی چې ته بالکل ټیک وای خو هغه دغه کې با حصہ نه غستل غواړي. کې دي شي چې کور طرف نم دا سپورټ وتنی او کې دي شي چې د خلکو د یارم چې اوس پر اته خلک بد درټ کنزلې وینا شروع کی نو نه کول غواړي اور حصہ نه غستل غواړي اور بالکل هغه یو چپ یو لوی سایلنٹ کراوډ دی چې هغه ګوري چې کما خبره وکړه نو ما پسې به وستل ته سل خلکون خلی. نو ښه ده چې زه بالکل زړو څه بحث نه کول غواړم.
مونا نصیر نو تاسو بیا په داسې حال کې څه کوئ لکه ښځې څنګه کولی شي ځان له دې انټرنیټي زورونو یا هراسمنت وساتي؟
زه زیات بحث نه کوم داسې خلکو سره. دا ټرولز دي بس خدا سے لگی چی ہوئے جنڈے سر راغلی دی اوغ با بالکل با بس تو چکم خبر ہے کہ آگے باندھے با بد رٹتا تھا وہی لکا خپلا چی تصویر او گورے کا ٹویٹر دے کا پہ فیس بک دے کا آگے باندھے داخل کو گورے دا چی کم ٹول و نزیات تنقید یا بد رٹ وئی خپلا بے انگریزی لباس چولی یا بے پتلو نہ چولی وی اور تا تب وہی چی برکا خو ڈیر خوشی دے استا تک و تویم چې زما نیانه دا چولی زما کور کې سگنا چې بوی چې نه ته غلط وې. نو داسې خلکو سره بیا بحث نه کیږي. ما زه خو په دې باندې ما ته کله کله داسې لګي چې پښتانه سړی یا زموږ دا د علاقې چې سیمې چې کوم خلک دي سړی دي دا صرف بس ښځه فتح کول غواړي او ښځه چې فتح کی بس د دې د دنیا دا چې کومه دنیایي دنیا د دا به دي وګټي. زه داسې خلک بلاک کم. زه نه خپل انرژي یا خپل ټایم چې دی هغه دې خلکو باندې نه ضایع کول غواړم.
اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف د 2022 کال د جنوري په میاشت کې د خبرلانو د ساتنې لپاره یو نوی قانون جوړ کړ. د دې قانون مقصد نه یوازې د خبرلانو امنیت ساتل دي بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی کول هم دي. د دې ترڅنګ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون هم شته دی او خلک کولی شي چې آنلاین زورونکي حکومت ته رپورټ کړي. په دې سربېره هر ټولنیزه رسنۍ هغه که فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام او که نور ټول داسې ځایونه لري چې استعمالوونکي هغه خلک بلاک کولی او راپور کولی شي چې زورول کوي. دغه ویب سایټونه او کمپنۍ داسې رپورټونه ارزوي او که رپورټ شوی کس رښتیا هم له اصولو سرغړونه کوي نو اکاونټ یې بندېږي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمان مصیبت الله ر د منګوري سات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم، د اکنامکس چې په انګلیش کې وایي.
صفغت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نوړاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځین د سوات نه اف اس سی کړو او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا الته حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز هم چلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې رب بلکې کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو د زمانه یو کال مخکې تر غلې وو، نو داغه په ذریعہ باندې ما د یونیورسيټي خپل اپلیکیشن سکوبا یونیورسيټي ته جمع کو او راغې نه بعد بیا تر غلې نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله تر لاسه کولې شي؟ نو وړي ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 وته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني چیر چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کوي هغه په ویب سټ موجود دی. نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې د هغه خپل انټرویو هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بي اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي، خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12 کړي او 12 نه پز دل تر اتلې شي. ما خو چون ګل ته سوال ستاسو کړو پای کې مت یو وکاله ایستو نه هغه په ځان مات خو دا اساني و چې را دا غي غينا کریډټ ساري ماته ترانسفر ګور پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومن دي چې را 12 نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولې شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کسان منتخب کی نو هغه خو اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي. بیا ورپسې کالونه چې نو واغی کې بیا دلته د نستي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یاد غي اګریډینګ کړی نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مو پختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږ هغه الته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړي چې په تعلیم باندې ډیر بلدار زیاتر دا احساس تر کوي چېرې ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی هلته خو بس داسې چېره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کیم ځم هلته دونه احساس د سړي سره نه وي.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځونو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه ده چېره د تعلیم حاصله او خپل ملک کې محنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به ممکن خپل باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت کړو بهر کوو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته پتللو نه مجبور کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلوج ولنډ دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ویډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو. د هواد ذهنو ستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ للارې په اسانه لټول کېدای شي. په دې اړه جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واورې. د مشال ویډیو تر څنګه سه
یو ځوان ذهن وی خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمی ادارو کې داخلي دلې او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل.
ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال لکه زموږ سکول ټول سم کې دی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو کړا او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړا سوات کې او بیا جی د خیر زده جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زراغ.
نو موړې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده په جاپان کې د سلس یونیورسيټي ګان دي هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کی او زه ټول د خپل مختنورون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکای چې یاره ځان راوباسه او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم درنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا لکسټرنګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دلته.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته ملاو نشي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه لکه چې دلته کې ډیر ګران ګران دی او فوډ کوالټی زیات ګران دي. دا هاستل چې دی جی دوی موږ لا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته موږ خپل پیمنٹ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره خو زی دوی د لپاره ایس کرایټیریا نشته خو چې فرم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا د دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولنه ځي لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خو خته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیس بوک ولا په خپل نشو ادونا واسو نه راځي او پلیز که تاسو مونږ لکان دي سکالرشپ راکړئ ډیر مې رواني مونږ تاسو ډیر شکر گزارم.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمو پ په پاکستان کې او په جاپان کې په سټډي پاره کې دا لږ فرق دی چې الله کې جزم کمون زما ټول مرګي سټوډنټونو چې کمون هم بالته کې رټي لګولي یا دومل په کوټ څخه په ځان پاس کوو دلته کې جزم جاپان ته راغلم نه تل کې ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډیر روسته یو موږ پوهیږو نو چې دا څه وایي بس لکه راته ولا غوا په مطلب نه پوي کوم چې بدی کې سدي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی راته ما ته مال غوا په دې معنی زم پوي کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی تور سو
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولې شي په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کے ہم دا اسٹوڈنٹ الاؤڈ ڈے پر ہفتے کے 28 گھنٹے 28 آورز الاؤڈ ڈے جیارا اسٹوڈنٹ کو والے شی ہر یوم طالب علم کارون خوشتہ دے جی خلا کاول کے بعد تکلیف چی جاپانی لینگویج بیس دا کول غاڑی چاغا سے لگی دشو نو کارون اشتہ دے جی او خڑی شی دی او وس دی کسانی جی چیرا وی واپس لن غاڑی نو غوم پلی شی اسو پات کی دل غاڑی نو غوم پات کی دے شی کہ جاب ورته ملاو شی جاب ہوتے ملا شی جان خپل سے بزنس کھلاو کی یا آگے کیوں پاتی کی دے شی بالکل جی اوشت دے
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
ہوا مرغانو وامرے مالا حال دا وطن راوڑے مالا حال دا وطن راوڑے ککڑے غاڑے کوا ماما راو پخلا کوا ماما راور پخلا کوا سفر جوپ جانان پر کوٹا سرا دا سی دا قرآن بخشش دم قرآن ما دای کا بگران پریش دم قرآن
ستاندرا باندې ګرانځه کا پکشي ما